آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندې شوي درې میاشتنی راپور په اړه بحث لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان په ارتباط د دې سازمان راپور امنیت شورا ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي که د تیر کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د جنوري تر اخره پورې موده د یو کال مخکې همدې مودې سره پرتله شي، 38 په سلو کې امنیتي پیښې زیات شوي دي. د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 1015 امنیتي پیښې ثبت شوي دي او کال مخکې په همدې موده کې 1090 پیښې ثبت شوي وي. ملګرو ملتو په خپل درې میاشتني راپور کې د طالبانو د وسلوالې مخالفې ډلې آزادۍ جبهې څلورویشت بریدونه هم یاد کړي دي چې په پل خمري، کابل، ایبک او یا پیشه په کندهار او یا هم په مزار شریف کې شوې ده. ملګرو ملتونه په ورته وخت کې لیکي چې د طالبانو وسلوال مخالفان دا خطر طالبانو ته نشي پیدا کولی چې سیمې ونیسي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډېرې نشتې د نشه یي موادو د کار او تولید پر ضد د عملیاتو پر مهال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه د نشه یي موادو خبره شوې ده، خو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو راپور مغرضانه او له حقیقت لري بللی، خو لیکلي دي چې د مخدر موادو پر ضد د دوی هڅې باید وستایل شي. خو د دې په بدل کې ملګرو ملتونه د خلکو ذهنیت خرابوي، د طالبانو په وینا او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. البته طالبانو هم ویلي دي چې اکثر امنیتي پیښې د مخدر موادو له قاچاق کوونکو سره د مبارزې له امله رامنځته شوې دي. بل لورته د ملګرو ملتو په راپور کې د مخدر موادو په ارتباط راغلي دي چې د کوکنارو د کار پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. البته ملګرو ملتو په خپل راپور کې وړاندیز کړی چې د کوکنارو د کار د بندیز له امله دي له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت موندلو په برخه کې مرسته وشي. د ملګرو ملتو په شپاړس مخیز راپور کې د امنیت تر څنګ یو شمېر نور موضوعات یاد شوي دي، لکه د کوکنارو د بدیل معیشت خبره. د راپور له مخې د ښځو حقوقو ته اشاره شوې ده چې محدود شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو په وینا په دې موده کې هڅې نه دي شوي، او په دې موده کې درې فعالې نیول شوي مېرمنې هم خوشي شوي دي. یو شمېر نورو ټکو ته هم د ملګرو ملتونو په راپور کې اشاره شوې ده چې د خبرونې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. په دې خبرونه کې مو دغه مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. اسحاق اتمر د پانتون استاد له جرمني را سره ده، عالم خان احمد زئی د پانتون استاد په کالیفورنیا کې را سره ده، او صدیق منصور انصاری ته به مو بلنه ورکړې ده چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شي. د مېلمنو هرکلی کوم. مېلمانه په دې خبرونه کې چې البته دمګړی اتمر په خبرونه کې ساق اتمر را سره ده. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی کلمړی لتاسو دا پښتنه وکړم چې په لاندو د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندې شوی راپور په برخه کې ستاسو نظر څه ده؟
من شو صاحب تاسو درنو مېلمنو ته او ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو نماینده اوتن بایوا خپل ربوار راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې داسې ښودل شوي دي چې په افغانستان کې یو څه د امنیت په لحاظ پرمختګ شوی، لیکن دا امنیت ډېر په جګه بیه د نیم ولس په بیه تمام شوی. د بل خوا نه د ښځو او د ښځو د تعلیم په برخه کې هغه پخواني محدودیتونه لا باقي دي او پاتې دي، او په دغه برخه کې داسې ویل شوي دي چې طالبانو نور هم دغه سیستماتیک محدودیتونه ورځ تر بلې ډېروي او ښځو د اجتماع نه لرې ساتل کېږي او په ښځو باندې بندیزونه ډېر شوي دي. همدغسې د بشر د حقوقو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، مخصوصا اقلیتونه لاګکۍ او ښځې د دې نه ځورېږي. او په زمن کې دوی د انتونی ګوتریش د تصمیم نه چې د افغانستان دپاره دوی یو نماینده ټاکي او دې سره به دوی د سیمې هیوادونو سره او نور د نړۍ هیوادونو سره هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې نږدې دي دوی سره به مشورې کیږي او د مشورې نه به وروسته دغه استازی ټاکل کیږي. معمولا د رسنیو له مخې دغه څو ټکي وو چې ما تاسو ته عرض کړ.
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب، ستاسو په باور دغه راپورونه تقریبا مخکې هم ملګرو ملتونو چې کوم راپورونه د افغانستان په برخه کې خبره کړې وو تقریبا مشابه راپور دی که چیرته له لویه سره ورته وکتل شي، څرنګه ارزوي چې دغه راپورونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې تغییر رامنځته کړي؟
زه ګومان نه کوم، ځکه لکه چې تاسو ویل په تیر ځلو کې هم عین همدغه راپور ریچارد بنټ هم ورکړی، خپل انتونی ګوتریش هم دغه راپور ورکړی، او مخکې زلیم په امنیت شورا کې هم دغه راپور د کلماتو او د پراګرافونو په تغییر ورکړ شو. لیکن په مجموع کې که ملګري ملتونه د امنیت شورا دوی یو قوي او قاطع دریځ ونه نیسي، طالبان اوس پوهیږي چې اول خو په امنیت شورا کې دا پنځلس هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، او مخصوصا دغه پنځه هیوادونه چې دوی په امنیت شورا کې دایمي استازیتوب لري او د ویټو حق لري، دوی په منځ کې په مختلفو مسایلو باندې توافق نظر نشته. طالبان د دغه نه ګټه پورته کوي او دغه حالت ته خپل ادامه ورکوي، او هلته هم داسې یو قاطع تصمیم نیول کیږي نه چې پر طالبانو باندې یا د هغوی ملګرو هیوادونو باندې فشار وارد شي چې طالبان په دغه برخه کې خپل سیاستونه ته تغییر ورکړي.
مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
عالم خان احمدزی د پانتون استاد هم را سره ده. البته یو یادونه وکم چې دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوی دا رادیو لاري اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندې بڼه کتلی شي. احمدزی صاحب، تاسو خبرونه ته شرح لې څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه راپور چې امنیت شورا ته وړاندې کړ دا په افغانستان کې د تغییر سبب شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو تخنیکي کارانو ته، تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا سه غونډې به ډېر زیات مفید نه وي، ځکه چې خو هم داسې غونډې شوې دي او زیات تاثیر نه دا کړی، ځکه چې پکې د حکومت یعنی موجوده کوم چې حکومت د طالبانو حکومت نه څوک نه یوسه شوي، نو او حداقل یو څوک استازی باید وایي که استازی نه وایي، یو څوک د میلمه صفت هلته راتلی په دې غونډو کې ګډون کړی وای، لکه دلته ملل متحد ته موږ به اکثره او بعضې وخت ورځو چې نیویارک ته لاړ شو، او هلته بیا د میلمنو لپاره بیل ځای او میلمانه هلته کښېني، د اظهار نظر رای نه لري خو او اوریدونکی په کار ده. حداقل چې د طالبانو څخه یو څوک وغواړي او هملته ناست وي او دا خبرې نږدې نه واوري دا به ښه مفید.
احمدزی صاحب وبخښئ، څه فرق کوي څه له نږدې او څه له لري؟ یعنی که اوس خو مشکل داسې دی چې طالبان هم په خپلو کې یو اغه لري، یعنی یو مشکل د طالبانو هم دی. مثلا ملګرو ملتونو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنی دوی هم ملګرو ملتونو ته مجبور دي، او ملګرو ملتونو چې دغه تقاضا وکړي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، ملګرو ملتونو په دې درې میاشتنی راپور کې ویلي دي چې په دې تیرو درو میاشتو کې هیڅ ډول هڅه د دې لپاره ونه شوه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي، او دغه د مکتبونو ته ډېرې کمی ورځې پاتې دي. فکر نه کوي که چېرته د مارورتوب دغسې یو حالت وي مشکلات په افغانان ګالي؟
بله، خو مشکل هم دا چې همیشه دا مشکلات او ستونزې بیا افغانان ګالي، د پردو سیاست وي که زموږ خپل حکومت کې دننه سیاستونه وي د افغانستان، دا ټول بد اغیزې په خلکو باندې، او په دې کې حکومت باید ګړندي اقدامات واخلي. د ښځو تعلیم او تحصیل واضح ده په اسلام کې کوم مشکل نشته، او باید زر تر زره زمینه ورته مساعده کړي، او خزی پریدی چې تعلیم او تحصیل وکي هم درس کار وکي.
او بخش احمد صاحب د دینجونو د مکتب په برخه کې چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ، مخکې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه په دغه د تعلیم په برخه کې. دا د نوروز را روان دی، د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له نوروز له پیل سره مکتبونه پرانستل کیږي. که چېرته طالبان دنجونو مکتبونه خلاص نکړي په دې نوروز کې، فکر نه کوي چې د نړیوالې ټولنې فشارونه به پوری باندې ډیر زیات شي؟
زه فکر کوم نه صرف چې نړیوالې ټولنې فشارونه به زیات شي، بلکې دننه خلک هم داسې حکومت کې شته چې هغه غواړي چې د جنکو مکتبونه خلاص شي. همدارس خلک هم غواړي، دا د خلکو غوښتنه هم ده. پاتمن بیرونه به فشارونه زیات وي او له داخله به هم زیات وي. خو په هر حال بیا هم هغه نقصې خلکو ته رسیږي که چیرې نړیوالو بندیزونه نور زیات شي، یا همدارس خپل افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب ده او د ښځو ونډه په اقتصاد کې ډېر مهمه ده. نو په کار ده چې په دې فشارونه ځان ساتلو لپاره دا مکتبونه شروع شي او په دې کې زمينه مساعده شي چې خواندې لاړې شي، جنکې لاړې شي، دا شپږم سمنه پاس او خپل درسونه وایي. ځکه چې موږ ته ضرورت ده، تاسو دلته ګورئ امریکا کې خلک ریټایر کیږي او په کاناډا کې خلک ریټایر کیږي، نو دوی له بل نورو هیوادونو څخه میلیونه خلک راغواړي، مهاجرین راغواړي، مني تر څو اقتصاد تکیه شي. افغانستان اقتصاد هم دا تقاضا کوي چې ورته تعلیم یافته او تحصیل یافته جنکۍ او هلکان و او تر څو دا کوم خلک چې ریټایر کیږي تو هغه ځای ونیسي او اقتصاد ښه په ګړندي صورت پر مخ لاړ شي.
مننه احمد صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش وړاندې شوی راپور درې میاشتنی راپور چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې وړاندې کړ. د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر، د پانتون استاد عالم خان احمدزی ته بلنه ورکړې ده، او همدارس مو صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. هغوی به د ټلیفون د لارې پرې خبرونه کې را سره شي. مخکې تر دې چې د بحث دوام وکړو، د فیسبوک د لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. عابد تنها د پروګرام په اړه کړه ته لیکلي دي، د افغان بزګرانو سره باید په سمه توګه همکاري وشي او د امنیت په ارتباط به دا وایم چې تر اوسه خو ډېر ښه امنیت دی. البته د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور ته اشاره کړې ده چې د دواړو ټکو ته پکې اشاره شوې ده. علي کوزی په خپل پیغام کې راته لیکلي دي، امنیت هیڅ خراب شوی نه دی، ټول افغانان په امن کې یو. امنیت شورا یا نړیوال نه غواړي چې موږ په امن کې ووسو. او روح الامین شنواری لیکلي دي، هسې په ناسمو د خلکو سر دی. البته دا د دوی نظر. اوریدونکو مننه کوم د فیسبوک له لیدونکو چې دا پیغامونه لمر سره شریک کړی دي. منصور انصاری، صدیق منصور انصاری هم په خبرونه کې را سره شو. انصاری سپتا سوم خبرونه ته شرغلی د امنیت شورا د راپور په برخه کې. مخکې تر دې چې نورو جزئیاتو ته ورشو، د دې انجونو او د شزو په برخه کې په درې میاشتنی راپور کې ویل دي چې طالبانو هیڅ حد نه ده کړی چې د انجونو مکتبونه او یا پانتونونه په دغه درې میاشتو کې د سیاسي کړی وي چې په نوي کال کې د مکتبونه پرانستل شي. البته طالبان په خو دا خبره کړې و چې دوی په نصاب باندې کار کوي. انصاری صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، څنګه وضعیت څنګه دی؟ آیا د سیاسي شته چې دوی په نصاب باندې کار وکړي او کنه د سیاسي نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول درنو اوریدم کو ماجد مرمنو، السلام علیکم رحمت الله. بلې و د ګونګوسی خو اوریدل کېدل او سم اوریدل کېږي. د نصاب موضوع د حجاب او ستره او پرده او د خزینه نجونو یا زده کوونکو لپاره د سالم چاپیریال د برابرولو موضوع، مګر دا چې د حمل میاشت رانږدې ده او هغه د ښوونځي د زنګ زګولو ورځې هم رانږدې دي چې د حمل په لومړۍ او دوهمه دغه مراسم اجرا کېږي. تر اوسه په عملي ډګر کې داسې څه نه لیدل کېږي چې یا د لوړو زده کړو برخه کې یا د هم د ښوونځیو په برخه کې د بیا پیل کې دا څه پروګرام وي. یو څه چې واورې دا هغه د سیدی انسټیټیوټونو برخه کې د قابلو د روزنې دینو انسټیټیوټونو ته اجازه ورکړل شو چې هغه د کانکور آزموینې واخلي په مختلفو
او ټول سمخته دي دولس ولایتونو
روزنه لپاره بلې او د قابلیت د روزنه سلسله شروع شي. نو دا یو خزیره او خلک امیدوار دي د افغانستان چې ممکن د خوانځي او دروازې هم پرانستل شي ځکه د دولسم فارغ انجن نه وي نو څوک به قابلیت شي څوک به نرسان شي څوک به ډاکټران شي او څوک به هغه پولیس شي چې د اوس داخلي وزارت په صفوفو کې او مرکزونو کې هغه کار کوي د امنیت په برخه او نورو کې. نو د حکومت په مختلفو برخو کې هغه روغتیایي برخه کې دي امنیتي دي که اقتصادي او تجاري برخه دي خزینه کارکونکو ته اړتیا پیښیږي خدماتو ته اړتیا پیښیږي ځکه د مېرمنو خدمات باید مېرمنې وکړي د نارینه او نارینه د جویزه پروګرامونو په اساس.
مننه انصاري صاحب، مخکې تر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د درې میاشتنی راپور نورو ټکو ته راشو، د دې نجونو د تعلیم په مسله باندې بیا هم تمرکز کوو، د دې له خاطر چې د امنیت شورا په پخوانیو راپورونو کې هم دا موضوع په دې موضوع ډیر تاکید شوی دی او په دې راپور کې هم دا موضوع راخصل شوی دی. ډیر اتمر صاحب، دلته یو دوګونی نظر موجود دی د طالبانو د حکومت. مثلا اغه جونیسه مدرسو ته زی اول تاسو دکړې کوي چې په ډیرو ولایتونو کې جونی روانې د مدرسو تعلیم کوي، هغه ته د چاپریال ستونزه نشته، نو د مکتب جونو ته ولښته.
یو خو د طالبانو د مشرانو ترمنز مختلف نظرونه دی په دغه برخه کې، لکه اوس ستانک ځای صاحب څو ځلې دا خبره کړې چې د ښځو تعلیم د ښځو حق دی، باید دغه حق ورته ورکړل شي او دغه د هر څومره زر چې کېږي شروع شي. همدغسې سراج الدین اقانی، ملا یعقوب، دغه ټول په دغه برخه کې خپل نظرونه ورکړي دي. حتی شهاب الدین دلاور که تاسو په دې رسنیو کې لیدلي کله چې د دوحې په ناسته کې د توافقاتو کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وشو، هغه ویډیو یې اوس په رسنیو کې شته چې دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته موږ اجازه ورکوو، دا د ښځو حق دی، د ښځو کار د ښځو حق دی. دا یعنی هغه تعهدات دي چې دوی په دوحه کې نړیوال سره منلي دي. او راغله په دې برخه کې چې اوس یو تعداد په طالبانو کې داسې سخت دریز کسان دي چې دوی هغه ایدیالوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی ډیر په دغه اوسني عصر او په دغه اوسني وخت کې ډیر د منلو نه دی. نو دوی دغه پلمې کوي چې محیط او نصاب تعلیمي وکشه. اول خو زه خپله منایس یو مسلکی کس تاسو ته ویلی شم چې نصاب تعلیمي د شپږ میاشتو خبره نه ده، نصاب تعلیمي د درې یا یو کال خبره نه ده. نصاب تعلیمي یو ډیر لوی وخت غواړي، ډیر تحقیقات غواړي، ډیر کار غواړي، ډیر څیړل غواړي او ډیر احتیاط غواړي چې دغه ټول موارد په پام کې ونیسي. حداقل یو مکمل نصاب تعلیمي په پنځه کاله کې پنځنه نیولې تر لس کاله پورې مکمل، یو تر لیسې پورې دغه دوره ایله چې تکمیل شي.
وبخشي اتمر صاحب بخښنه غواړم، دا خو که تعلیمي نصاب له الفه تر یا بدلوي نو وخت غواړي، لیکن په افغانستان کې خو نه تنها د جمهوریت دی وخت تعلیمي نصاب، طریقه مخکې تعلیمي نصاب، د داوود خان دی وخت تعلیمي نصاب، د ظاهر شاه دی وخت تعلیمي نصاب، دا ټول نصابونه شته خو ډیر محدود شان که چیرته د دوی له ایدیالوژي سره مخالف یا غدي تری لري کړی.
دا خبره هم صحیح ده، ګوري که دوی په دې قانع شي، یو خو چې دوی ومني، بل دغه فرصت په کار ده چې تر څو دغه کتابونه چاپیږي او د دوی تراسیږي دا هم ډیر وخت نیسي. یعنی یو دوه کاله حداقل دا ضرورت دی چې دا کتابونه په بهر کې یا دننه چاپ سي، دا تنظیم شي، د دې لوجستیک، د دې توزیع، هر مکتب ته دا رسول هر ولایت ته هر ولسوالی ته هر کلی ته دا ډیر یو لوی
مننه اتمر صاحب اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې بعد احمد جی صاحب نظر واخلم احمد جی صاحب د نصاب خبره هم کیشي ک تاریخ ته وګورو په نړیواله دوه مجګړه کې چې د هیتلر ځواکونو د اوسنی اوکراین ځینې سیمې لاندې کړې نو هلته مکتبونه بند نه کړل لیکن د دوی پوځیان به ټولګي ته ورتلل د ټولګي د نصاب ځینې پاڼې به شکولې او استاد یا استادې ته به ویل چې دا بل دې ورسته نه تدریسوي نور شان دی وی نو چې د هیتلر ځواکونه د هغه وخت له شوروي احتیاط سره مشکل نه درلود د نصاب په برخه کې نو د افغانانو نصاب خو بلا شک چې څه مشکلات نه لري که تاسو نظر واخل
زه فکر کوم چې تاسو وګورئ په همدغه مکتبونو کې همدا لکان هم سبو کو نه وایښ په کوم نه پورته سم ده آیا لکان هم خراب نصاب وای هغه هغه نصاب وای چې د دوی د ایديالوجي خلاف ده خو نه ده خو د لکانو مواقع نصاب کوم نه ده بدل سوی هغه زور نصاب زه فکر نه کوم چې نصاب په دومره غټ موضوعي بیا چې کله الحمدلله موږ تاسو مسلمانان اسلام زموږ دین ده دي کې ډېر شان واجی حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې چې کوم خلک نیولو په هغه کې ډېر تعلیم یافته خلک وو پوه خلک وو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ماشومان بوتلل او دوی ته دا شرط کې خود چې تاسو کو زموږ درې ماشومان حداقل درې ماشومان هر یو له تاسو څخه په لیک لوس باندې راولي موږ آزادو نو دا غس دین هم لرو چې حتی خپل دښمن ته خپل زوی کې نه یی چې دنه لیک لوس دغه نو زه په دې منطق باندې نه پوهیږم چې ولیدا د جنکو په مخ باندې شپږم سم پورته نه پرانستل کی
احمد صاحب احمد صاحب وبخشي احمد صاحب دل پدی برخه کې یو بل سوال چې دا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور کې غته په بل ډول اشاره شوې ده پدی راپور درې مشتین راپور کې ویل شوی چې د طالبانو ترمن ځین اختلافات شته البته دوی د کوکنارو مسلې ته اشاره کړې ده چې د کوکنارو د کار په سر باندې دوی سره یو خل نه دي لیکن د مکتبونو مسلې ته مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو ځین مشران پښکارا دا وایي چې د مکتبونو باید پرانستل شي څه فکر کوي چې د دې په سر دا ممکن نه ده چې د طالبانو ترمنځ اختلافات پراتون کې کال کې کوم مکتبونه پران نه نستل شي په سي پراخ شي
زه فکر کوم نو فکر نه کوم چې ډېر فراخ شي ځکه چې طالبانو کې نظم سته مشر خبرې لري او خو اڅوک چې مشران دي دي مخالفت کوي یو څه هم د ایله د چنور لدی بي ځای مخالفت څخه ځلاس واخ دا مخالفت نه په اسلام باندې ولاړ ده نه په بل ملي موازینو په قوانینو ولاړ ده دا سب یو رسم رواج ده چې هغه موږ تاسو بازي شمو کېستا خو اسلام چې کله ته د اسلام داوا کوي خو بیا خو اسلام پیور ده واضح ده اخو سوچي اسلام ده نو سوچي اسلام خو دا شی نه غواړي او کته وایي چې رسم رواج سره ګډو ما رسم رواج کوم نو بیا خو سوال له لاندې راځي چې آتا موږ هغه په شرس مریواجی مسلمانانی موږ سوچا مسلمان نه سوچا اسلام نه تطبیقو په دې کوم غاړې بندي نو دا سوالونه دي چې موږ په حیث د استاد لدی څخه کو چې تاسو کوم اسلام غواړي که سوچا اسلام غواړي نو بیا خو په دې کوم مشکل نشته او که تاسو شرس مریواج غواړي نو هغه بیا بیل خبره ده چې دا لدی څخه باید پوښتنه وشي
مننه احمد زیسب انصاری صاحب د ملګرو ملتونو په دریمیاشتین راپور کې دا خبره شوې ده چې درې شزینه فعالانه چې بندیان وي هغه خوشی شوې دي دا مسله ستایل شوې ده خو بل لور ته په دې راپور کې دا وایي چې د شزو بندیزونه زیات شوې دي په افغانستان کې تاسو له نږدې ګوري څه تغییر راغلی دی په دې درو میاشتو کې نسبت تر هغه مخکې درو میاشتو په تناسب
دا سوال ما ته راځي
ده انصاری صاحب
بلې دا روسي برخه مې وانه ورې د ډیرو برخې
کې روسي برخه دا ولا ما ویل مال تاسو خو په سیمه کې یاستي د ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوې دي چې د شزو په سر باندې محدودیتونه زیات شوې دي څنګه تاسو ظاهرا ورته ګوري څه تغییر راغلی
نو ما لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې دا د قابلو د ځکلو فایل دا یو خز زیره او پرمختګ د خزینه او د تعلیم په برخه کې د اقتصادي پرمختګونو او خدماتو برخه کې هم لارې پرانیستې دي موږ خزینه سوداګری ګورو د بل ورځ ترکمنستان ته یو پلاوی تللی دی، پلاوی هم خزینه سوداګرو استازی تللی دی. دغسې په ځینو سترو مارکیټونو کې مونږ د دوی دوکانونه او تجارتي پروګرامونه وینو. فکر کوم ډیر که داسې نه تر سترګو کېږي چې هغه دی تعدیدات لا زیات شوي دي، مګر دا ده چې د پرمختګونو یو څه ترکونه لیدل کېدای شي. موږ هیله من یو فشارونه هم شته د افغانستان د ولس لخوا او په سته حکومت کې د چارواکو لخوا د دوی په مشرتابه چې یو څه تغییرات راشي د ښځینه او د تعلیم او د کار په برخه کې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې رامنځته شي.
مننه. د خبریالانو په برخه کې دا خبر ورکړل شوی دی چې په دایکندی کې د دسمبر په 11مه د نسیم راډیو مشر ونیول شو او په یو کال بند محکوم شو. اتمر څه فکر کوي چې دا یو بل اړخ دی، یعنی که چېرته په خبریالانو باندې فشارونه زیات شي دا هم د دې سبب کېدای نشي چې د طالبانو په حکومت باندې له دې اړخ هم نړیوال فشارونه زیات کړي. دا به سرحد خبریالانو ټولنه ده، نور خبریالان دي، په نړۍ کې د بیان د ازادي مسله هم شامل ده.
یقینا د بیان د ازادي مسله د بشر د حقوقو سره تړلې ده، او په تیر دوه نیم کالو کې تاسو باندې خبر یاستئ چې ډیری خبریالان زورول شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او بیا وروسته خوشي شوي دي. او همدغسې نور رادیوګانې بند شوي دي، تلویزیونونه بند شوي دي. په تلویزیونونو کې دغه سخت قیودات په ښځو باندې لګېدلی دي. په رادیو کې همدغسې تیر څو ورځو کې حتی د خوست مقاماتو دا خبره وکړه چې په رسنیو کې دا نشر شو چې پس له دې د ښځو غږ په رسنیو کې نه اورېدل کېږي. او کېدای شي دې نه وروسته دوی که په همدغه ترتیب پر مخ ولاړ شي دغه تعذیرات او دغه محدودیتونه په رسنیو باندې ګیر کړي او مخصوصاً په خبریالانو باندې. اوس هم خبریالان چې دننه په افغانستان کې دي او کله چې دوی موږ سره په تماس کېږي دوی موږ نه غوښتنه کوي چې تاسې زموږ کار ته هم توجه کوئ، زموږ امنیت ته هم توجه کوئ، ځکه موږ تر فشار لاندې یو او موږ نه هره ورځ غوښتل کېږي چې تاسې هغه کسانو سره مصاحبې مه کوئ چې هغوی زموږ پر ضد خبرې کوي یا مثلا زمون پر ضد تبلیغات کوي. رسنیو ته دا ویل شوي دي، یعنی دغه محسوس دی چې رسنۍ، راډیوګانې، خبریالان دا ټول دننه په افغانستان کې تر یو فشار او تر تهدید لاندې دي.
مننه اتمر صاحب.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو هم را سره دي. د دوی نظر به له تاسو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دي تاسو را سره یاست. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل پوښتنه وکړئ.
مهرباني وروره، تاسو په دې حق باندې څه کولای شئ؟ خبري اعلان باندې بنزونه دي د خدمت کول نه شي ودی. زه په لاندې ډول دای کوم دي کې ځوان زندګي کومه تاسو ته مسپورت د یو وختريال دی ساعدونه څنګه خبر یار دی او کال بند باندې مخکنه دا خو دې خبر باندې نرسته خبر یار و دی طالبان و من باندې مخکنه او څه خبر یادی مکو یا څه نشرات مکو دا نور یو شخصي نور دې له چات دې د دې باندې وښته وای نور دا د کتاب به خدمه ست طالبان یو خبر ولاړی یو خبریال نشي
او بخښو روره دې او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې درې میاشتنی راپور کې ویل شوی دی چې همدغه د نسیم راډیو مشر د دې لپاره په یو کال بند محکوم شوی دی چې د داسې نشیات کړی و چې هغه د طالبانو په زړه برابر نه و. یعنی تاسو خبر راډوي نو علت څه دی چې بند شوی؟ علت څه شی دی چې بند شوی؟
ملت څوک یو د ژوند زندگی کوي یا او دا حکومت چې یا امارت څوک یا راولاړي یا نفر راولاړي یا امارت دا باندې حق ویلو نه خبرې کوي نو حکومت خو خپل مخالل خبرې څنګه کوي
او مننه چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسه بل اوریدونکو هم را سره دی ازادي په ټپو کې پروګرام دی تاسو را سره یاست مهرباني وکړئ
بلې شبر صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی چې روغ جوړ ده صاحب له هغه تعالی د هلمند ولایت څخه
شرخ لی مننه سلامت وعلیکم مهرباني
خدای پاک به خیر درکې او ځانګړي سلام هلمند ته وامره به سم شبر صاحب محترم پر دوار موزګانو په لندو خپل نظر د سره شریک مایه والا ته د خبريالانو دغه چې موضوع چې ده خدای دې خیر درک هر شایسته موضوع متاکل ده شهبا صاحب محترم دل تزمر په ولایت کې هم الحمدلله دروته پوری د سکه مو پیښه نه دلیدلې چې خبري اعلان ته دی یا سند یا مشکلات پیښته وي خدای غیر د ازادي رادیو خبرونه چې دل تکته دی په هلمند ولایت کې د شپې شپږ بجو څخه بیا د سهار و بجو پوری دا خبرونه موږ ناورو یعنی ستاسو خبرونه سم ډیره ګټه ترلاسه کړي نو د لوړپوړي چارواک سم دا غوښتنه ده چې لکه په خوا چې ازادي رادیو په هلمند ولایت کې خپل فعالیت کوي باید وسم داسې اجازه ورکړي چې کدي ګټوري خبرونه زموږ اوریدونکو کې د پاره چمتو کړي وي او بل موضوع چې دغه د شوز دغه د شوزي په اړه کې دا شی بار سم سره دا ولا بار بار چې د رسنی سمور غشتنه کړي د خپل حکومت څخه دا د شوز په انټنو ته اجازه ورکړي زد نن شی بار سم سره نن د ازمیر دولتي کلینیک ته ورغلی هم د سفار حوزې کلینیک ته د ما شمان مریضان ورستلی و دغه کلینیک علامات ویل شی بار سم سره کفمه را توغتی ولې واښ دینه باجیده د ازمیر په کلینیک یعنی سفار حوزه ډیره غټه حوزه ده د اوریدوم کې ما ژغ غبر شی بار سم سره چې بیر اندازې زیات نه پوس لري دغه یو دولتي کلینیک دی نو په ګډه کلینیکی د غیواش زینه باجی ده چې دا ډاکټر ما سره خبري کوله ولاده صاحب سو راته ودرې دی ولاتل سم محترم په جواب راز باندې و ولادتونه اته ولادتونه وسوله دی دی باجی ده تر بسنو دلته دی دی باجان نو خدای غستون وشه ده ډیر دغه مثال د خبري رسیدګي ورته کیږي نو د دولت صدا غوښتنه کوي چې د شریعت په نگاه کې چې څنګه مناسب بولی مثال د خبري چې څه واده شریعي جاب دی هغه جاب کې تاسو اجازه ورکړي دا پوانتنو ته چې دا خوندې لوري زده کړو چې شبر صاحب محترم او داسې لکه دا نړیوال چې دا کوم خبرې کوي شبر صاحب محترم په خدای قسم درته خام زه خپل حقیقت خبره کوم درنه ما پر سمې کې خلاف خبره نه ده کړې دا غزمر په هلمند ولایت په لشکرګاه شهر کې دا وستن دا شزینه دا چې په شهرو کې ګرځي شبر صاحب محترم چې په خوا په تیر حکومت کې دوه نجوري نه ده لکه دا وشي ګرځي یعنی داسې محدودیتونه موږ په لګوستي لکه دا نړیوال چې کوم دغه کې مثال چې داسې پر شوز محدودیتونه لګول شوی دی هغه هم نه ده شبر صاحب محترم فقط دا یو د شونځي موضوع ده دا د مجم غشتنه زینه کړې په بار بار بیا غشتنه زینه کوو بیا غشتنه کوو چې موږ شزینه د ترانو د نشتون سره په هلمند ولایت کې مخامخ دغه ته اجازه ورکړي
او ډیره مننه تقریبا دوه هفته پاتې دي نوروز په دې هله چې مکتبونه خلاص شي یو بل اوریدونکو هم را سره ده ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شی بار صاحب محترم تاسو ته سلامونه او د ازادي رادیو ګلون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
بدریم
ده هلمند مې اړیکنی
وره وعلیکم السلام مهرباني
شی بار صاحب کوم څه سراسو پرولګاری عالم جل جلاله چې دلته پر دمځک پر مخ باندې خپل استاذي ونموي او الله عز وجل ملائکه عليه الصلاه والسلام ته دا امر وکړي چې تاسو ودي زما او مخلوق یا زما بنده قادر کې ادم عليه الصلاه والسلام ته سجده وکړي د دې وزنې شرافت او فضیلت په څیر چې ملائکه عليه الصلاه والسلام د الله عز وجل هغه نوراني اجسام دي چې د الله د نور څخه د دوی تخلیک سوي خو هغه بر علاوه دا امر کوي چې تاسو سجده وکړئ د حضرت ادم عليه الصلاه والسلام ته وکړي هغه وزنې دلته چې شو د علم او دلته اشرف المخلوقات او بل دلته علم الله عز وجل دوی ته ټول شان او شعور و نو چې دا غه ورته ول چې تاسو حاضر کې علامه علي سلام سجده وکړي نو مشکه چیرې راسو د علم زده کړه طلب العلم فريزه على كل مسلم ومسلمه دلته دا حدیث کریمه چې راخسته ده دلته وای د علم زده کړه پر هر نر او مسلمان خور باندې چې مسلمان شي باندې فرض ده نو دا علم فرض کول هغه چې شي دی اول د قران عظیم شان زده کړه ده د علم تفاسیر زده کړه ده او دا قاعده زده کړه ده چې مؤمن به شان دې دوه زده کول لازم ده او بل خصوص بیا کوم شي شراس او دلته بیا عصري علوم دي عصري علوم او څو قاعده عصري علوم او د دینی علوم تر ما به استاکستا دینی او په دینی علوم کې مش سور لسپان ده لرو حاول علمي حديث دي د قران زده کړه ده د عقاید زده کړه ده د فقه زده کړه ده نور هم راځي عروض دي حکمت دي فارسيات دي ریاضيات دي د پلکات دغه هم دلته شامل نو موږ که چیرې راسل تک مکای عصري علومو کې هم موږ دغه مضامین لرو د عصري علومو زده کړه ضروري ده، بالکل ضروري ده. اوس دغه د ځمکې جاذبي قوه دا انسان که چیرې دا زده کړه دا د فزیک تر علمه پورې قوت لري، انجینري ده، دغه رقم د طبابت دی، دا په خپله دغه د جاذبي قوه دا یو معجزه ده چې الله پروردګاري عالم جل جلاله مخلوق ته
وبخښي. ستاسو مطلب څه ده؟ یعنی تعلیم وشت اوس یو کوونس؟
زما مطلب دا دی چې تعلیم سل په سله کې اوسي، تعلیم ته ضرورت لرو، لروی تعلیم باید اوسي، زده کړه اوسي د شریعت په چوکاټ.
مننه خیر یوسي، مننه خیر یوسي په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان دا وو یو شمېر اوریدونکو چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ. احمد صاحب که ستاسو نظر واخلم د لپاره چې دغه خبرونه هم یو سره غونډه کو بیرته سره راټول کو، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د درې میاشتنی راپور کې ځینې خلک دا وایي چې تکرار یاد شوی دی، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د او نجونو د تعلیم مسله، لیکن ځینې مثبت شیان هم یاد شوی دی چې په هغه کې د اوسني چارواکو هم په یو ډول ګټه ده. مثلا د بدیل معیشت خبره یاده کړې ده چې هغه بزګران چې له کوکنارو یې لاس اخیستی له دوی سره باید مرستې وشي. آیا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز نتیجه ورکړي؟
اوس فکر کوم کچیر موږ تاسو وګورو یو خاطه ډیر منفی شین همسته او مثبت شین منفی څخه ډیر دي. حکومت کې اکثر هم دا مشکلات ستون جیوی، لکه مثلا په امریکا کې حکومت کې مشکلات ستون جیستا، په دنیا هر ځای کې ستا. او خدا معنا دا ده چې د حکومت پرو پرو طرف دی اصلاحات تروان ده، او امید ده چې ډیر پکې اصلاحات راشي په دې مسایلو کې، لکه د قابله او مکتبونه خلاصول، ښوونځي خلاصول، همداسې ورو ورو لکه ترکمنستان ته د ښځو د حیات تلل، دا نورې زیات د ښه مثبت تغیرات دي او همدار د امنیت تامین.
احمد صاحب وبخښي، احمد صاحب دغه د تاسو څو موارد ته اشاره وکړه. مشکل په دې کې ده چې هیڅ ډول قانوني اصول نشته، ځکه بیا څوک بیرته مایوس شي. مثلا په یو لسو یا دوه لسو ولایتونو کې قابلیت لای شي، خو په دې نورو څو وشتو کې ولې نشتلی؟ ځکه هیڅ قانوني چوکاټ نشته.
همدغه د حکومت نیمګړتیاوي چې تر اوسه شبر صاحب ما په همدې باندې تل خبرې وکم چې د حکومت چې یو حکومت وي بیا د یو پالیسي وي، او یو حقوق یو چوکاټ وي. داسې نه کېږي چې ولایت یو قسم وي بل ولایت بل قسم وي. خو دا چې دوی کوم تخنیکي مشکل لري یا بل څه مشکل لري، خو باید حکومت یو پالیسی ولري، لکه چې حکومت ته که د ښځو په مخ باندې د مکتبونو خلاصول وي هغه هم باید یو شان وي. همدار اساس وینې نور تنافس هم شته، لکه مثلا د خوست کې هغه د ښځو هغه مکتب هغه ته راډیوګانو توري شته ښځو سره مخه کېږي. دا مثلا په یو ولایت کې شته، نورو کې نشته. نو په کار دا ده چې حکومت خپله په دې هغه باندې کار وکړي چې د پالیسي یووالی او د پالیسی یو شان تطبیق دا یقیني کړي. دا د حکومت د حکومت والی یو برخه ده. نو په دې کې مې ته چې دې کار وکړي او زرته زره وکولی شي چې دا یووالی پکې راشي، او یووالی را تک سره به څه وشي چې د ټولو لپاره به د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، همدار ازادي بیان چې په فشار لاندې د هغه هم لپاره لاړ شي، او همدار از افغانستان به وکولی شي چې ښه تعلیم یافته او تحصیل یافته کادرونه ولري چې تر څو آینده زموږ تاسې خاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب همدلته بیا هم هغه د قانون موضوع را یادی شي. مثلا یو انجلۍ ده په کابل کې تلویزیون ته ځي، اول ته خبرې کوي، لکه څنګه چې احمد صاحب اشاره ورته وکړه، او په خوست کې ورته وایي چې چارواکي سي د تا آواز به نه خپرې شي، په قندار کې یو بل څوک بل حکم ورته کوي. فکر نه کوي چې دغه انارشي د افغانانو لپاره ډیره سخته ده چې یعنی دا حتی د اوسنۍ حالت سره دوام پیدا کړي چې نسبی ثبات شته؟
خیره هم دا څه څه په دې باور یم چې اول خو کمنګ یو تمثيل د حکومت نه لرو، دلته باید قانون زمونږ عمومي. اول اوس په افغانستان کې قانون نشته، یعنی وخت چې یو عمومی قانون یا اساسی قانون نی دلته د مطبوعات قانون هم به اعتبار ده، نور فرعي قوانین هم به اعتبار ده، ځکه هغه اساسی قانون د اساسی قانون نشتون دغه رامنځته کوي چې نور قوانین هم به اعتباره شي. بل دا خبره ده چې که موږ طالبانو ته یا مثلا اوسني حکومت ته دغه امکانات ورکوو او دغه صلاحیت ورکوو چې دوی د خیر ده ورو ورو ډیر وخت نیسي او موږ زیان ډیر ګالو د دې ورو نه، د دې ورو حرکت نه زمونږ ولس ته، زمونږ هیواد ته، زمونږ خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. تاسې په دې نوم چې خیر ده اوس نرسان آزاد شوې، دې نه وروسته به نور آزادیږي، 15 کاله به نور کینو تر څو چې تر اتم صنفه پورې شروع شي، بیا به تر نهم شي، بیا به تر 12 شي. دا د اوسني عصر او د اوسني زمانې ځواب نه دی. یعنی د خلکو وخت تاسې په پیسو په هیڅ شي باندې تبادله کولی نه شي. وخت هغه شی دی چې د لاس نه ووت زیاتي هغه بیرته نه راګرځي. نو په دې ترتیب سره موږ هیله دا لرو چې طالبان دغو ټولو شیانو ته په مجموع کې مثبت ځواب ورکړي، مثبت قدم پورته کړي. طالبان د خپله ځان په زمانه کې وګوري، په وخت کې وګوري. افغانستان د اوومې پیړۍ، د شپږمې پیړۍ یو هیواد نه جوړوي. افغانستان دې د یویشتمې پیړۍ هیواد جوړ کړي. موږ وګورو چې زمونږ ګاونډي مسلمان هیوادونه په کوم حالت کې دي، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه په کوم حالت کې دي، موږ باید چیرته اوسو. دغه خپل موقعیت په زمانه کې پیدا کړو. دا چې زمونږ روایات څه دي، زمونږ تاریخ څه دی، دا بېله خبره ده. لیکن دغه د زمانې جبر دی چې موږ باید اوسني عصري علوم سره پر مخ ولاړ شو. هیڅوک نه په پخوا کې، زه خو مثلا ما خو مکتب نه چې لوستی، موږ شرعي علوم لوستی دي، قرآن شریف هم لوستی، په کور کې هم لوستی، په مکتب کې هم لوستی، په مدرسه کې هم لوستی، په جومات کې هم لوستی. هیچا موږ د قرآن شریف نه نه منع کړي. زمونږ په فرهنګ او کلتور کې حتی میندې زمونږ د خوب په وخت کې موږ ته دغه د لمانځه آیاتونه او حدیثونه موږ ته درس راکوو په یادي توګه. یعنی څوک چې دا وایي چې شرعي علوم، زه فکر نه کوم که هیڅ افغان د خپل د کلتور او فرهنګ له مخې د شرعي علوم نه لرې پاتې شوي. دغه ټولو شیانو باندې دغه هر یو موږ او تاسې د دغه ملایانو نه ښه پوهېږو. نو ضرورت د دغه زمانې دا دی چې د دغه افغانانو یا زموږ د هیواد دغه وخت ته موږ توجه وکړو، دغه وخت وسپمو او دغه وخت نه استفاده وکړو.
مننه اتمر صاحب. انصاری صاحب، د ملګرو ملتونو د راپور دا برخه چې مخکې ما یادونه وکړله چې ویل سي له بزګرانو سره د دې لپاره چې کوکنارو له کرې لاس اخیستل باید مرسته وشي، څه فکر کوي د پتیرو شلو کلونو کې چې البته اوس دا 40 کاله وشو یا 30 کاله چې نړیوال هم په افغانستان کې په دې برخو کې مرستې وشوي، او د سیګار د راپور له مخې ډېرې درغلې هم پکې وشوي، غلاوې هم پکې وشوي، تاسو څه فکر کوئ چې له بزګرانو سره ملګرو ملتونو څه رقم مرسته کولی شي؟
شیبر صاحب، تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه. په تیره کې د امریکایانو د ناتو ځواکونو له راتګ بیا تر وروستیو کلونو د بدیلي معیشت په نوم ډېرې مرستې راتلې افغانستان ته، مګر د دې لویه برخه د ملګرو ملتونو د ادارو، نورو نړیوالو ادارو، حکومتي او دولتي ادارو او دغسې د ملکانو او قومي مشرانو په لاس ډېره برخه د دوی جیبونو او خېټو ته تللې. له بده مرغه د قانانو ته به که د اصلاح شوو تخمونو یوه بوجۍ حواله شوې وه، په یو برخه کې هغه به بیچاره د بوجې په ځای په لمن کې هغه اصلاح شوی تخمونه وړل. که سری په بوجې ورته حواله شوي په لمن کې به یې وړل یا به یې په کاسه او په یو وړوکي لوښي کې، نو دا ده چې تاثیرات یې هماغسې کم وو، نتایج یې ډېر ضعیفه وو. موږ فکر کوو که چیرې د ملګرو ملتونو اداره یا نړیواله ټولنه او شته حکومت او حکومتي ادارې په دې برخه کې له بشپړ صداقته کار واخلي او هغه مرستې چې د دهقانانو او بزګرانو په نوم راځي، د کار کروندې او کرکېلې د پرمختګ دپاره راځي یا د څارویو د روزنې دپاره، هغه چې په ځای ولګېږي هم به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې پراخه مرستې وکړي. چې هفتیا سره د مخدره توکو د کوکنارو او چرسو د کرنې په مخنیوي کې ونډه چې په دې برخه کې موږ یو خدا ده چې د اصلاح شوو تخمونو د سرې دغه سې د صنعتي وسایلو سکتورونو د تلو مسینونو او دغه سې د بازاري برخه کې دغه اصلاح شوو ونو بوټو د توضیح وړاندیز کوو چې د هغې خدمات کم وي، په لږ عمر کې ډېر حاصل ورکولی شي او ډېر ترڅنګ یې د دعقینو بزګرانو لپاره د بازار موندنې مسله ده چې پخوانی حکومت د هوایی دهلیز هوایی وعدې د دعقانانو او بازارانو ته ورکړې وي. نور به ستاسو محصولات او اموال په هوایی دهلیزونو بهر ته لیږدول کېږي، د سبسیډۍ ژمنې کولې، مګر هغه مونږ ولیدل لکه څنګه چې دهلیز هوایی او هماغه چې د ژمنې په حواله علي او
البته انصاری صاحب یو څه صادرات په وخت کې د هوایی دهلیزونو لاله شوي وو، داسې منو مثلا د جلغوزو له خاطر صادرات ګټور ول ډیر چې اوس متاسفانه رقم شوي دي.
موږ او تاسو چې د هوایی دهلیزونو هغه اساس او کانسپټ ته وګورو، دا د زراعتي توکو لپاره یا د دغه سي اموالو لپاره د هوایی دهلیزونه ګټه نه کوي، ځکه د هغې مصارف ډېر لوړ وي. هوایی دهلیزونه اکثره د هغو ډېرو قیمتي اجناسو د انتقال لپاره یا د اتومي مسایلو وسایلو د انتقال لپاره استعمالیږي، هغه یا په لاره غلا کېدی شي یا صدمه ورته رسېدی شي.
او مننه انصاری صاحب، البته بیا دا خو لباس ور اخو ته زوکنه یو بل موضوع دی، خطر شي بیا وخت اجازه نه راکوي. د دې ملګر ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا اکثر غړو د یوناما د ماموریت ننګ وکړو تایید وکړ، لیکن په ورته وخت کې دوی د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارل پر سر ملاحظات لرل. احمد صاحب په دې برخه کې کلانټه پلان دوه تاسو نظر واخلم، څنګه د دې پر ولې اختلافات شته؟
دا سوي چې خپل د ملل متحد قوانين او بیا قانون دی پالیسی او پالیسینو لاندې بیا طرز عملونه دا بیا فرق لري. نو کله هم چې ته یو ملک تازه تاکي، نو هغه خاص اساس لپاره باید هغه شرایط په وجود موجود وي او هغه حالت حالت بایدوی نوبیت خاص استازه تاکل سوی خاص استازه دیل پر تاکی یو هواد که متخاصم گروپو نوی یو بل سر جنگ که یو بل سر خبر ناوری یو بل سر نکینی، نو بیا خاص استازه زی هغه سر بیل بیل خبری که او بیا دا گروپو نا سر نجدی که. خو الحمدلله وست افغانستان که یو واضح او یو حکومت تا
دومره متخاصم گروپونه نسته، بعضی اکتونه نسته. احمد صاحب او بخشی په دې برخه کې په یو ډول باندې د یوناما مشروز او تنبای و په دې غونډه کې د اشاره وکړې، هغه ویل چې ک جګړې لیبل ورته کم شي وي، بل ورته د دې البته اشاره د افغان جون او شوز ته چې نیم نفوس په تخاصم کې ده، په تقابل کې ده له اوسنی چارواکو سره، نو ځکه د خاص استازي په ټاکلو باندې ټینګار وکړ.
زه فکر کوم چې هغه خو یو تعلیمی برخه ده، یوناما ښه کار کولای شي، هغه پر مخ تللی شي. کریستیانو باندې ویش شپیر صاحب، موږ د خاص استازو څخه افغانان څخه ښې خاطرې نه لري، لکه پوخا خپل خاص استازي چې ول اغه ناکام ول او اوغو د افغانستان ته دی پوجي چې خواله راولي بدبختانه راولي لکه محمود مستری او نور او نور لخدری ابراهيمي او لخاص استاد بدومره نتیجه ورنکې ځکه زاد د غټ مسلې دي د غو مسایل لپاره هم د غوینامه پورا تشکیل سره ستا او دی پوجي خاص استاد باندې پیسې مصرف کی هغه باید نور افغانستان ته نور کومه کوسي چې د غوینامه قوی شي او غوینامه وکولې شي په همدغه مسایلو کې رول ولو بوی او کومکونه ورسته خلک ته ورسه.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ د خاص استاج مسله څومره اهمیت لري و ټاکل شي او کنه مهمه نه ده؟
دا ډیر مهم نه بعد و ټاکل شي ځکه چې کوم ځکه چې مشکلات وي ستونزې وي هلته دغه استاج وظیفه لري چې نړیوال دوی سره کینه وي خپل افغانان دننه دا بین الافغانی خبرې چې وي دغه مختلف سیاسیون هدف دغه سیاسیون نه هغه پخواني کسان نه دي زما هدف دا دی چې یو سیاسي تنوع په هر هیواد کې چې نه وي هغه هیواد کې مونږ پرمختګ نشو لیدلی سیاسي تنوع دا مانا چې هر فکر او هر نظر احترام شي اغه ومنل شي هغه سره باسو شي نو دغه خاص نماینده د دې وظیفه دا ده چې مختلف اقشار سره کینی طالبان سره کینی نړیوال سره کینی د دې ټول ترمنځ یو وسیله شي یو تسهیل کوونکی شي تر څو د اوسنۍ ستونزې زمونږ حل شي اوس مونږ په دې باور یو چې ستونزه شته تاسو کوی ټول دنیا ګل ګلزار ته هیڅ څه نشته دا د واقعیت نه لږ خبره ده مونږ د نن په افغانستان کې مشکل لرو به هر کې مشکل لرو په دغه رقابتونو کې شامل یاستو تاسو په ملګرو ملتو کې د امنیت شورا کې ولیدل چې ځینې وایي چې مونږ ملاحظات لرو هغه ملاحظات یا هغه ممانعتونه د دې په خاطر دي چې دوی په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دي حتی په نړۍ کې دغه اختلافات د دغه کشمکشونو له وجې رامنځته شوی دی نو که د تفاهم ژبه رامنځته شي نو د خپله د افغانانو په منځ کې د افغانانو د نړیوال تر منځ کې نو زه داسې فکر کوم چې دا به د افغانستان د اوسني لانجې دپاره ډېر مرسته وکړي او که داسې ونشي دغه ستونزې به دوام پیدا کړي او دغسې یو وخت ته به ورسېږي چې هغه بیا مونږ بیا ناتوانه یو چې هغه حل.
مننه اتمر صاحب. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې دا خبره هم وکړله چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي له افغانستان سره نړیوالو تقریبا 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې په بشري برخه کې د مرستې لګېدلې دي او له 22 میلیون افغانانو سره د دوی مرستې شوي دي. انصاري صاحب که تاسو نظر په لنډو واخلم څنګه دغه بشري مرستې تاسو چې په وطن کې ګوري معاصر تمام شوي دي؟
لبد مرغ هیڅ ځای کې نه همدغه ملګرو ملتونو اداره ده چې هر کال یې موږ جلا جلا غږ اورېدلې چې په لومړیو کې 11 میلیونه افغانان د فقر د کرښې لاندې خودل بیا دغه 15-19 میلیونه ته ورسېد بیا د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي خودله چې د فقر تر کرخ لاندې ژوند کوي کچېری په واقعیت سره اته میلیارد ډالر او شاوخوا مرسته افغانستان ته شوې دي او دغه مرسته په سمه توګه د افغانستان د خلکو د اقتصادي علمي فرهنګي روغتیايي کرنې مالداري صنعت او تولید او نورو برخو کې په سمه توګه لګېدلې وي د منظم استراتیژي او پروګرام او پلان لمخې نو نن به افغانان د دغه فقر د کرخې لاندې به دومره په لوی شمېر نه و واقع شوي خو موږ په دې مطمئن یو چې په دې 1.2 میلیارد ډالرو لواله په سدي برخه د ملګر ملتونو په عيش او نوش او د دې په
البته ملګر ملتونو خپل مصارف لري د شک نشته چې هغه خپل مصارف ګرځوي تر او څمرسته کړی دي د دې خطر چې د خبرونه راغوند کوراټولې کړو زبد ملګر ملتونو د امنیت شورا د غونډي د غشتنه لته سره شریک کړم او په لندو بساسو نظر واخله ملګر ملتونو وایسه وای د امنیت شورا ټول غړو په افغانستان کې دنجونو او شزو دستکړي کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یو غشتل چې پر دوی لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. احمد صاحب امیدوارې چې دا خبره به ومنل شي؟
زه فکر کوم چې دا خبره د ملل متحد نه ده، بلکې دا خبره د قران او د سنت ده. چې رښتیا اسلامي او په اسلام باندې عمل وي نو ودی کې واځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او همداسې احادیث نورم ست پکې قران هم همدا خبره باندې تاکید کوي. نو دا چې د ملل متحد نه مني هغه وي چې دا غیر مسلمانان دي، خو بیا خو د اسلام په ستا خو هغه د قران ستا قدر ته وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي، بای زر تر زر دوی هم هغه د شی عملی کی په دې غاړي باندې او په دې سره خلکو دی او د ملت په منځ کې او د حکومت په منځ کې واټن رامنځته کیږي او په کار دا بیا عدالتي راځي، ځکه چې خلک له حقوقو څخه محروم کول دا بیا عدالتي ده. او کوم حکومت کې چې بیا عدالتي وي او حقوق نه تامینېږي هغه حکومت ډېر دوام نه کوي. دا موږ سره هیله ده چې زر تر زره دغه د ښځو حقوق دوی ته ورکړی شي، چې تو دا بیا عدالتي چې کومه ده هغه له بینه لاړ شي او د خلکو او دوی په منځ کې کوم چې واټن ده هغه چې زیاتېدونکی ده هغه بېرته راکم شي. دا موږ ورڅخه هیله ده چې د قرآن او سنت باندې عمل وکړي او زر تر زره مکتبونه خلاص.
مننه احمد صاحب. اتمر صاحب، که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو د دې اشاره وکړه چې شاید دا غشتنه په ځای نشي، لیکن په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړی، آیا څه پرمختګ به پکې وشي؟
زه متاسفانه خوشبینه نه یم، ځکه خوشبینه نه یم چې د طالبانو فکری جوړښت د شي سره موافق نه دی. یو دا خبره ده چې نړیوال فشار تر هغه حده پورې ډیر شي چې طالبان مجبور شي چې دغه غوښتنه ته ځواب وایي. در غیر از او زه ګمان نه کوم، متاسفانه، گرچه دوستانو دا خبره وکړه چې د شریعت په مطابق ای کاش چې دوی په شریعت باندې، په اسلام باندې، په قرآن باندې، په احادیث باندې باور درلودلی وای. دوی چې په اول آیت د قرآن چې اقرا بسمک اقرا بسم ربک الذی خلق هغه باندې باور نه کوي، هغه د پامه
مننه. اتمر صاحب نور وخت اجازه نه راکوي، ویل تاسو مننه کوم. له احمدی صاحب څخه هم دراز لانساری صاحب څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، زحمت چې بر اجازه اخلي.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم دشت دشت می چکا